السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. تازه د ریډیو یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلاست. لومړی لن خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د جولای په 20مه د سی 15 جمعه یو ځانګړي غونډې پر مهال د یو ټول شموله حکومت متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې شوې دي. د دې غونډې د دوه اونیو تیریدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه خبره کړې لیکل شوی، غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې د ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د خټولو حقونو د ټولو خلکو حقونه پکې خوندي وي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادا کړې چې د جمعې په شپه په کابل کې 15 طالب وسلوال وشلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې په وی اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په دریم حوزه کې د پولیسو رخ رسمي سره د طالبانو پر پوستې برید کړي او شاوخوا 15 دقیقې جګړه ورسره کړي. د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پخواني لوی درسیز او دفاع وزیر جنرال یاسین ضیا په مشرۍ د خپلواکۍ جبهه د طالبانو پر ضد له وسوالو ډلو یوه ده چې د ځنیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د طالبانو حکومت وایي د دوی دارالافتا بهر ته د جهاد په نوم د جنگیالیو لیږل منع کړي. دا خبره زبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یو بیان کې کړي. مخکې ځنیو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی و چې ګنې د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او د هیواد ته د جهاد لپاره د جنگیالیو تګ منع کړی دی. مجاهد ویلي چې ملا حبت الله په دې اړه کوم فرمان نه دی ورکړی، بلکې په دې اړه د دوی د حکومت دارالافتا پریکړه کړې ده. نن د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان سر منشي انتونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په ټوله نړۍ کې ځوانان د هغو مسایلو په اړه غږ پورته کوي چې د دوی نسل ته مهم دي. هغه زیاته کړي د ځوانانو سره دریږي او د سوکاله، مساوي او نړیتاف وړ راتلونکي لپاره کار کولو ته دوام ورکوي. د ځوانانو نړیواله ورځ داسې مهال راځي چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان د بیلابیلو لاملونو له مخې وطن پرېښودو ته اړ شوي. تر خوا یې د بیروزګارۍ کچه ډیره پورته تللې او ځوانان نیوکه کوي چې له لوړو زده کړو سره سره دندېنه ورکول کېږي. د طالبانو حکومت بیا د دې ټولو ناخوالو سره له ځوانانو غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له خپلو نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د خوځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. د پروګرام پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د خوځو لپاره د ګنډلو ماشینونه جوړوي او په دې برخه کې وسره مرسته کوي، څو د دې لارې خپلې کورنۍ تمویل کړي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر نږدې 9.2 میلیونه څخه اوښتی دی. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به نوی سرپرست صدر اعظم معرفي شي. هغه دا خبره د جمعې په ورځ د خبر اعلانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړې ده. شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوی د لیک په جواب کې چې د سرپرست حکومت په جوړولو ټینګار کړی، ویلي چې د تر اتو ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس ته دومره بیړه نه ده پکار. شریف ویلي چې که په درې ورځو کې سرپرست صدر اعظم معرفي نه کړی شي نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس پکارېدای شي. بیا هم خرغلې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه. کلیوی خو افغانان له اقتصادي پلوه په خورا بد وضعیت کې دي. لبلې خوا دوامدار وچکالۍ د افغانستان بشري ناورین لا پسې ژور کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن دی چې له 15 میلیونو زیات افغانان اکثر کلیوال او بزګر کافي خواړه نه لري او کرنیز فصلونه یې په مراتبو کم شوي دي.
د افغانستان بزګر شکایت لري چې اوس وخت د کال یو فصل هم په سختۍ اخلي او له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نیمروز د خاشرودي اوسیدونکو او بزګر اسدالله ازادي راډیو ته په پیغام کې په دې اړه ویلي:
زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختي مو وچ شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو.
افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د نړۍ په کچه شپږم زیانګاله هیواد بلل کیږي، سره له دې چې په دغه هیواد کې اورښتونه ډیر شوي خو له دې چې د اوبو د زیرمه لپاره لازم تاسیسات نشته د ګټې پر ځای خلکو ته تاوان ډیر رسیدلی. په ټول افغانستان کې له څو کلو راهیسې وچکالیو کروندګر تر ټولو ډیر ځپلي. محمد حنیف الهام چې د زابل د میزان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده. ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پر کوي. متاسفانه چې وچکالۍ همدغه سهولتونه همدغه کومې لاسته راوړنې چې دوی په کومو تیرو کلونو کې لاسته راوړې وې هغه ټول د وچکالۍ له امله برباد شوې یا هم په صفر کې ولاړې دي.
الهام له حاکمو چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. وچکالۍ ورسره د بهرنیو مرستو درېدو د افغانستان له شمال تر جنوبه خلک په تېره بیا د کلیوالو سیمو اوسیدونکي چې ژوند یې په بزګرۍ او بڼوالۍ چلیده اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان شاوخوا 9 میلیونه اوسیدونکي کافي خواړه نه لري او په دې ډله کې میلیونونه کسان هم شته چې له قحطۍ سره مخ دي. سره له دې چې وچکالۍ په جنوب او شمال سیوری غوړولی، خو رویټرز اژانس وایي د طالبانو د حکومت لخوا په شمال کې د یو 280 کیلومتری کانال کیندنه ښایي د شمالي ولایتونو لپاره هیله بښونکی وي. رویټرز وایي که څه هم د دې پروژې بشپړېدو ته کلونه وخت پاتې، خو ورسره ګاونډیو هیوادونو د اوبو د مسیر د غیر عادلانه بدلون په اړه اندېښنې ښودلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه ژبه
او کچېره می دالو کاغذلې نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو زموږ پر ویب پاڼه هم ژوندۍ اوریدلای شي. سلیروي ساده د ازادي راډیو خبرونه حالته شته دی. یوازې د یو کلیک په کیګا ګلو سره تاسو موږ پاڼې ته ورشي او زموږ خبرونه واوري. کې ځینې خبرونه تاسو واړئ چې تکرار واوري هم حالته د خبرونو جدول شته په نخې کړي خپل خبرونه حالته اوریدلای شي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د فوټبال په نړیوال فدراسیون غږ کړی چې د افغانستان د خوځو د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني. د امریکایي اساسیو په دې اړه فیفا ته یو رسمي لیک استولای دی. د افغانستان د خوځو د فوټبال ملي ټیم اکثره غړي دمګړې په استرالیا کې دي. فیفا تازه د دې غوښتنې په اړه سندي ویلي، خو مخکې د ورته غوښتنو په اړه مثبت ځواب نه ورکړی. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو او ترخوای د افغانستان د فوټبال د ټیم مخکنیو غړو او ترخوای اوسنیو لوبغاړو هم کمپاین پیل کړی و چې فیفا د دوی ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. جزئیات یې له صفي الله استانک سي اورو.
د امریکا د کانګرس د فوټبال یا ساکر کمیټې جمهوری پالو او ډیموکراتو غړیو له فیفا غوښتي چې په تبعید کې د افغانستان د خزینه او د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني، څو د طالبانو تر کنټرول لاندې د هرې ایسارې ښځې او نجلۍ استازیتوب وکړي. جمهوري غوښتونکو استازیو دان بیکن او دارین لاهوت او ډیموکراتو غړیو کیټی کیسټور او ریک لاریسن د جمعې په ورځ فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشرتابه ته د افغان خزینه او ملي ټیم په اړه لیک استولی دی. په لیک کې د افغان ښځو د فوټبال د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو ټینګار سره دغه امریکایي استازیو فیفا ته ویلي که دا کار د فوټبال د ښکلي لوبې لپاره نشئ کولای، لږ تر لږه دې د هغه پیغام لپاره وکړئ چې د نړۍ ګوټ ګوټ ښځو او نجونو ته رسوي. د 2020 کال اګست راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د ښځو ملي ټیمونه بند دي. همداراز طالبانو وروسته په کلبونو او نورو ورزشي مرکزونو کې هم چې پارکونه هم پکې راځي د ښځو پر ورزش بندیز لګولی. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم اکثر غړي استرالیا ته انتقال شوي. د افغانستان ځینې فوټبالاران یې همداراز پرتګال، انګلستان او فرانسې ته هم تللي دي. د امریکا د استازیو جرګې د ساکر یا فوټبال ډلې غړیو داسې وخت د فوټبال له نړیوال فدراسیونه د افغان ښځینه او د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې چې د ښځو د فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلینډ په کوربتوب په پای ته رسېدو دی. دا نړیوال جام د خلکو د حضور له اړخه په تاریخ کې بې ساری بلل شوی. د افغانستان د فوټبال د ښځو ملي ټیم له افغانستانه تر وتلو وروسته خپله لومړۍ لوبه د تیر کال د اپریل په میاشت کې د استرالیا په میلبورن کې له یو محلي ټیم سره وکړه. په دې لوبه کې د افغان ټیم کپتان نیلا بویلی و ډیره خوشحاله ده چې له میاشتو میاشتو وروسته فوټبال کوي.
بسیار بخاطر از مهم بود، بخاطر که دوباره ما تانستیم که زیر بیرق افغانستان با لوگوی کسته دوباره بیایم فوتبال بازی کنیم با آمدن طالبا و ای که پس دوباره تیم ما با تنها با خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغانهایی که در افغانستان دختر خانمایی که مانده برای اونها ما مبارزه میکنیم تا بفهمن اینجا اومدیم استاپ نشدیم.
د فوتبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشرتابه تر دې دمه د امریکایي استازیو د لیک په اړه څه ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې هم د فیفا له مشرتابه د افغان جونو د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنې شوې وې. فیفا شاوخوا کال مخکې د دې غوښتنو په ځواب ویلي و د ټیم او غړیو د انتخاب مسأله د یو هیواد کورنۍ چاره ده او فیفا د هیڅ ټیم د رسمیت پیژندلو حق نه لري. د دې ترڅنګ بیا فیفا ژمنه کړې وه چې فوټبال ته د ښځو او سړیو لاسرسی یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې خپل څار ته دوام ورکوي او د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مشرتابه او اړوندو کسانو سره به په نږدې اړیکه کې وي. هغه وخت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی لوبډل مشر خالده پوپل چې د ښځینه فوټبالرانو د حقونو لپاره مبارزه کوي د فیفا په دې ځواب خواشینی ښودلې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
که څه افغانستان د نن له اقتصادي پلوه په خورا بد وضعیت کې دی او تر خلکو او تر خواهی د خلکو اقتصادي ژوند او اړتیاوې ورځ تر بله ډیریږي، په همدې حال کې بیا د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرسیال عبدالغنی برادر ترکیې د بهرنۍ سوداګرۍ د بورډ له مشر او ځینو پانګوالو سره کتلي. ملا برادر له څو ورځو راهیسې په ترکیه کې دی او طالبان د هغه لیدنې راغند او لاسته راوړنو ډکې بولي. ملا برادر په حواله راغلي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې دروازې د ټولو بهرنیو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي.
د طالبانو حکومت په ویلامې کې د ملا برادر په حواله راغلي چې حکومت د قانونو، کرنې، برېښنا، زیربنا، صنعت، مخابراتو، سوداګري او نورو برخو کې د پانګونې لپاره اسانتیاوي برابروي او له پانګوالو څخه به هر ارز ملاتړ کوي. ملا عبدالغنی برادر په ترکیه کې د دغه هیواد د بهرني سوداګري د بورډ له مشر نایل اولپیک سره کتلي دي. په دې غونډه کې د افغانستان او ترکیه د سوداګري د شورا غړیو او یو شمېر سوداګرو هم حضور درلود. ملا عبدالغنی برادر ادعا کړې چې اوس مهال په ټول افغانستان کې امنیت تامین شوی. په دې غونډه کې پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو سربیره د پانګونې په برخه کې د موجوده فرصتونو په اړه هم هر اړخیزې خبرې سوي دي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس چې د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په خپل ایکس شبکه په خوني ټویټر کې خبر کړی راغلی چې د ناستې د ګډون کوونکو شرکتونو استازو چې ډیری په افغانستان کې د پانګونې مخینه او کاري تجربه لري په افغانستان کې له پانګونې سره خپل پوره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د ترکیه د بهرنۍ سوداګرۍ بورډ یا ډی ای آی کی د ترکیه یو غیر دولتي اداره ده چې په 1915 میلادي کال کې تاسیس شوې او په 1925 هیوادونو کې د پانګونې په بیلابیلو سکتورونو کې تجربه لري. د دغه بورد مشر نایل اولپیک هم په یو بیان کې خوشی شولې چې له ملا برادر او د هغه لملي ټیم سره یې کتلی دي. هغه هیله شولې چې د افغانستان او ترکیه د سوداګری د شورا للارې د دواړو هیوادونو تجارتي اړیکې لا پسې پیاوړې سي. ملا برادر یو ورځ وړاندې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره هم کتلی او د سوداګری سیمه ییز اتصال او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا، د ګډې سوداګری خونی پر جوړېدو، د هوایي دهلیز پر جوړولو، په افغانستان کې د ترکیې پانګوالو د لا زیاتې پانګونې او افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې د لا زیاتو اسانتیاوو د رامنځته کولو په اړه هم ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت د بیان له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ملا برادر ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې د هڅولو په اړه ډاډ ورکړ. که څه هم ترکیه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په استانبول کې د افغانستان قونسلګری د طالبانو حکومت سپارلی. ترکیه د دې ترڅنګ چې له طالبانو سره اړیکې لري او څو وارې د طالبانو د پلاویو کوربه توپ کړی، د طالبانو د حکومت د ځینو سیاسي مخالفینو کوربه هم ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ډیره مننه چې ازادۍ رادیو اوریو لموږ سره ملای استه. وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې لویه برخه د ازادۍ رادیو دوه اونیزو پروګرامونه چې یوې نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه ده او بلې هم درسي ساعت دی هغه خپرېږي. تاسو ټولو مننه چې برا سره پاتې شوئ. دا سره بولم د دوو خپرونو اورېدو ته زما پخدای سپارم.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی